تاسو مشال ریډیو ته ورجیست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویزه بوریوال کاکړم په دیو ست خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو او داسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو اونیز خندونکي پروګرام پام کوه هم واوري خو تر هر څه وړاندې به لا عبدالحی کاکړ څخه د دې سات خبرونه واوري امریکا او پاکستان مشرانو له طالبان غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي په بلوچستان کې د تشیع په یوه ممبرګه په ځانمرګ برید کې ورس کسان وچل سوي د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کری سره د شام بحران په اړه خبري کوي او سم د خبرونو تفصيل د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبان غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي ولس مشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غوښتنه په بیګنی خبره سوي غړه اعلامیه کې کړي له اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگټن کې خبر اعلان کول د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر مړینی خبر د سولې بهیر ته تاوان ورسوي
دوای مخترسه پر دې پونه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینی خبر ورکړل شو د دې تر شا څه مقاصد ول نو د دې لپاره ټول عمل ودرید په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګو نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو
لاسپینمانی په خبره سوي اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ټول هیوادي هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د افغانستان پر ضد د دوی خاوره ونه کاروي د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200 جنو ته د تعلیم ورکول لپاره د 20 میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې نو موږ یې تیر ورځ وویل دا پیسې به د 12 څخه د زیات سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونه او پاکستانی جنو ته د روزنو سکالرشپونو پور کول کې مرسته وکړي چې هغه خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو سازانو کاروباریانو بل نسل ایجاد کړي دی ول پاکستانی جنو د دوی جنو دی د دې پوینا د دې په وینا پر دې او بخشي د دې د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم مېرمن کلسوم نواز او د هغه لور مریم نواز هم موجود ول پبلسان کې د اله تشیع پر یو امام بارګا په ځانمرګ برید کې یو لس کسان وژل سوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي د سیمې د لیبی ځواک یو چارواکي حامد خان بونګلزی نن سهار مشالې دوه ټول بریدګر برکا په سر کړی و
دا بریده د چلګری په یوې امام باړې کازمیه کې سوي چې هلته عبادت کوونکې د ماښام پر لمانځه ولاړ وو پرد کوونکې چې نقاب یې کړی وو د شذو پر لار امام باړې ته ننوتی هلته بیا له نارینه او سره په صف کې درېدلې او بیا یې ځان الوزه ولیدې
د حمید خان بونګلزی په وینا په برید کې لس کسان جوړ شوي هم دي د حملې ذمہواري چا نه ده منلې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسوال لیدلې 15 غړي لاهور ته رسول دي د لاهور د پولیسو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې دي ټول د مشکوک وسوال بیګا لاهور ته ورسول سول
دا د لشکري جنگوي معلومه وسلوال دي دوی د شاوخوا 15 سلوي شیاګانو په وجلو کې ککړ دي دا وسلوال مختلفو کاروایانو کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړ کړي وا
ډاکټر حیدر اشرف زیاته کړه چې نیول سوي کسان هارون بټي احمد یار غلام مصطفی طارق نواز دهلو او ایاز احمد نومیشي د پاکستان فوج دا وکړي د خبر ایجنسی په تیراکیه په سوي هوائي برید کې یو لس وسلوال وشل دي فوج د اطلاعاتو څنګه ای اس پی آر پروند په یو بیان کې ویلي برید بیګا د شپې نه وخت کړی بیان ځتوی چې برید د دې هواد د نوي جوړ سوي ډونل وته کې براک په وسیله سوي د وسوالو د دې داوی په اړه څه نه دی ویلي او نه هم آزاد سچینو د دې تصدیق کړی دی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې اتصاب کمیشن په بشپړه توګه آزاد او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي نو موري تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشالې ډو سره د خبر پر مهال د عوامي نشل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند اتصاب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستل لپاره کاروي تور ځم چې اتصاب کمیشن د عوامي نشل ګوند پر سنټری ستاره ایاز تور پوری کړ چې د خبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې و خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر ورکړ چې بیل ثبوت دي ستاره ایاز نه نیسي د روس بارني چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې لخپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. نننوي خبرو کې د ترکیه او سعودي عرب بارني چارو وزیران هم ګډون کوي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې د سې شنبې یا نهې پر ورځ د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگټن ولسمشر ته په روسي پلازمینه کې تود هرکلی خوښ نه سو. دا سفر تر هغې درې اونۍ وروسته وسو چې روس په شام کې هوایي بریدونه پیل کړل. تېر ماښام روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ول شامي ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالفې وسوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسوال پر ضد جنګ کلی ته ژمن وي نو دوی دای ورسره خبرو ته تیار دی. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسي الوتکو پر بمباریو تنقید کړی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسوال پیاوړي شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پر چک ریپبلیک انتقاد کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په وستلو یې تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورڅخه واخلي. زید رات الحسن تیر مازیګر په یوه بیان کې وویل باوري رپورټونه ښایي چې په چک جمهوریت کې د کډوالو د بشري حقوقو منظمه سرغړونه کېږي. په بیان کې د کډوالو ساتلو ځینو ځایونو لکه د پراګ په شمال کې د بیلا یوزوا په نوم د یو ځای حواله ورکړل شوی. د ول آن د چک جمهوریت انصاف وزیر رابرټ پیلیکان ویلی چې د کډوالو ساتلو دا ځای له زندان هم بدتر دی. چک جمهوریت او پای ټولین د حق وړاندیز مخالفت کوي چې تر مخه به کډوال په یو خاص تناسب په 28 غړو هیوادونو ویشل کېږي. او د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ ورځنۍ سیالي ده. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډل لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو څلور لوبو کې دوی افغانستان او دوی زمبابوې ګټلې دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. خو د سیاسي چارو یو شنون کوي وای
لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما فکر د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي.
په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یو امام بارګا په ځانمر ګبرید کې یو لس کسان وژل شوی چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د بلوچستان پر حالاتو یو نظر لرونکی وای
اعداد او شمار وګورئ نو کم خلک چې په ترګرۍ کې ککړ دي هغه ته څه
د پاکستان د پنجاب صوبی پولیس وای چې له دوبۍ څخه د لشکری جنگوي 15 وسلوال نیولې دي او کده خبرونې تر پای را سره پاتې سواست نو په 19 پروګرام پام کوه کې به د نور څه ترڅنګ د خوشحال الدین مسرور مرکه هم واوري.
خوشحال الدین می مور او پلار نوم را باندې کې خود او مسرور دنیا را توای مسرور خان د بنولې نه
د دې هر څاورې دوته لمشال ریډیو سره اوسې. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لګې څنګه تاسو په خبرونه کې مې اوریده د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غوښتنه په هغه ګډ اعلان کې کړې چې بیګایا په اسپین باندې کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په درې ورځني سفر اتللی چې هلته له چارواکو سره په دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلان کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورس سره جوخت د امریکا د پوزي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمیر غړي فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وزندوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
د اسمت سروان په ریپورت کې مو اوریدل چې نواز شریف او اوباما سلاسوي چې د افغانستان سولې بهیر په پرمخ وړي، خو افغان حکومت دریز لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سوله وسي. پر دې موضوع پامیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له شنونکي حکمت اعظمي سره خبرې کړې او لاغه څخه یې پوښتلې چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا سي او که څنګه.
اساسی خبر دا ده لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چوایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وسی بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وسی. زما فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه نه رسېږي او د دې لپاره چې کدا شرط وسی زه فکر کوم د طالبان به هم آماده وي سولې ته. زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅه وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتې شي د افغانستان دولت اساسی مسله همغه ده چې د وګړي سره پاکستان دولت څه کوي. کچیرې پاکستان دې تعذیر سي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغې پر وړاندې باندې نظامی اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې پورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره هم سولې ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره
دغه نواز شریف چې وس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاری چې امریکا به د قانې کړی وي چې لدغه دوه مخه تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي.
زما په فکر باندې دا یو ښه اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي او دا په دې معنی ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو ترڅنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه کار دی. دا بل د دې چې افغان دولت ته بیا یو څه پکار دی چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي، یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
د سیاسي چارو چنونکي حکمت اعظمي او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې په پاتې سو. میګال واشنگټن په خبرسوي ګډه خبر پانه کې راغلی چې نواز شریف هوډ وشو چې د لشکري طیبه ډلې په ګډون به د نور وسلوال ډلو پر ضد اقدامات کوي او دا چې له هند سره د اړیکو شکول هڅې به هم کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر براک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پولا روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې موثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو د پاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پرمنه حل راوستو د پاره مذاکراتي عمل بحال ول ضروری دی. په دغه موخه وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته پډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هاغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایي هوډ لري چې د ملګری ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی او دا د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین ویل چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس دا البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په جبا اوباما وای چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایونو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و. هندوستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي. کېدې شي روستو امریکا هندوستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخ خرابوي، ځکه چې د پاکستان پوز ضرب اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی، او د ضرب اعظم د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي.
دواړه
خیزه ملاقات کې د داعش وسلوالې ډلې په حواله هم خبرې وشوې او وویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کو چې پاکستان به داعش وسلواله ډله په خپل خوره آبادېدو ته نه پرېږدي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د اهلي تشیع پر یو امامبرګه په ځانمرګ برید کې 11 کسان وژل شوي چې شپږ ماشومان هم پکې شامل دي. د سیمې د لیویز چارواکي و حمید خان بنګلزی نن سهار مشال رډي ته وویل چې بریدګر برقه په سر کړی و او تیر ماښام یې هغه وخت مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومترې په واټن پروت دی، پکې دا ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوی. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سوي شمیر یوولس ته رسیدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امامباړې کاظمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امامباړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګلزی په خبره په وژل سبیو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي، چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوی دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګلزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبې حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل شوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړي. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې شوي نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په کوټه کې دا 14 په داسې وخت کې سوې ده چې د صوبي حکومتي چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره نه یوازې یو شمیر ګامونه کړي، بلکې لوی شمیر ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي، خو بیا هم داسې پیښې رامنځته کیږي. د دې تر شا څه عوامل کېدای شي؟ همدا پوښتنه زموږ همکار شاهین بنری په کوټه کې له خبریال او شنونکي سید علي شاه څخه کړي ده.
د دې دومره امنیتي تنظیم باوجود په بلوچستان کې د امنیت وزاد امنیت د ستونزې چې دا تر اوسه پورې هوار نه شو، تاسو دې په شاسا عوامل ګورئ؟
دا چې ما په خیال سره کومه فرقوي چې مسله ده، دا نه د کوټي مسله ده، د پاکستان مسله ده، بلکې دا یو عالمی مسله ده. دا د بیروت د لبنان سره نیولې بیا تر کوټي یو عالمی مسله ده. نو ما په خیال دلته په خبرو اترو باندې ختمېدلای شي او نه دا په امنیتي ګامو باندې ختمېدلای شي. د دې لپاره د عالمي هلې ځلو چې دي د هغو ضرورت دی که عالمي طاقتونه دا وغواړي د دې ختمېدل، نو زما په فکر سره دا ختمېدلای شي. ادروایز صورتحال دا چې دي 15,000 نه که 10,000 هم ته مطلب ډیپلای کې تعینات کې د هغو په تعیناتي سره مطلب ته امنیت نه شي قایمه کولی.
سید علی شاه صاحب، اوس پورې ان چارواکي څه وایي چې په بلوچستان کې کمی کمی ترهګرې وسلوالې ډلې فعال دي او کم خلک چې ترهګرې په پیښو کې ککړ دي، آیا هغې ته سزاګانې ملو شوي دي تر اوسه پورې؟
دا چې دی یقیناً که اعداد و شمار وګوري نو کم خلک چې په ترهګرۍ کې ککړ دي هغو ته څه سزاګانې نه دي ملو شوي. او بیا دا چې تر کومه حده پورې چې د دې د ګروپونو تعلق دي، دلته دوه درې قسمه ترهګري ده. دلته یعنی د بلوچ وسلوال ګوندونه دي هغه هم وختن په وختن دلته عملیات کوي او بیا دلته چې کوم فرقوي کوم وسلوال ګوندونه دي هغه جلا خپل عملیات کوي او بیا چې کوم توندلاري دي اسلامي توندرو چې کوم دلته ګروپونه دي وسلوال دا هغه هم خپل عملیات دي. نو بلوچستان کې به یک وخت دلته څلور پنځه ډېرې اهمې مسلې دي او هر ایشو چې ته راواخلې نو په هغې څلور تکړه او مضبوطه وسلوال ګوندونه دي. تر اوسه پورې حکام چې دي یا کوم چې د صوبایي حکومت د ایالت چې کوم واکداران دي هغه خو برها دا دعوې کړي دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضع برابره شوې ده، لیکن دلته بیا هم په خلکو کې د عدم تحفظ چې کوم احساس دی هغه ډېر زیات دی. هغه په دې باندې چیرې چې ترهګر یا وسلوال ګوندونه وغواړي یا څوک وغواړي هغه ټارګټ کولای شي او هر وخت یې کولای شي په هر علاقه کې کولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د پنجاب صوبې د پولیسو د محکمې چارواکي وایي چې د دوبۍ څخه د لشکري جنگوي 15 وسلوال نیولې دي. د پولیسو په وینا چې د وسلوالو په محرم کې د ترهګرۍ د کاروایانو منصوبه جوړه کړې و. په دې وسلوالو کې د لشکري جنگوي په خوانی مشر ملک ساک نږدې ملګری هارون رشید بټي هم نیول شوی دی. رابی اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پنجاب صوبې د پولیسو افسر په وینا دوی د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر جنگوي 15 وسلوال د دوبۍ نه نیولي او پاکستان ته منتقل کړي دي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د لاهور د پولیسو محکمې ډي آی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف اووی چې د محرم په موقع د وسلوالو د ترهګرۍ د خورولو منصوبه جوړه کړې وه. دوی چې د انټرپول په ذریعه دا وسلوال تیر شپه لاهور ته منتقل کړي شوی دي او په دې وسلوالو کې د دې 15 رکنی ډلې مشر هارون رشید بټي هم شامل دی. دی وایي
دا د لشکری جنگوی معلومه وسلوال دی. دوی د شاوخوا 15 سلوی شیعاګانو په وجلو کې ککړ دي. دا وسلوال مختلفو کاروایانو کوي او د محرم په موقع هم دوی د کاروایانو منصوبه جوړه کړې و. هارون بټي د دوی مشر دی. دوی مونږ پرون راوستې دي او اوس له محرم هم روان دي. نو څنګه چې تر مونږ تحقیقات وکړو نو بیا به نور معلومات شریک کړو.
هارون رشید بټي په اړه ویل کېږي چې دا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکری جنگوی د پخوانی مشر ملک اسحاق نزدې ملګری و. بل خو د راپورونو په وینا چې په هارون رشید بټي د لاهور د مومن پوره د پیښې تور دی. په دغه پیښه کې شاوخوا 15 خلک وژل شوي وو. دا هم ویل کېږي چې د وسلوال تنظیم غړي هارون رشید بټي په جرنالیسټ رضا رومي، اډوکیټ موسی عابد نقوي، علامه ناصر عباس او په ډرامه لیکوال اصغر علي سید حملو کې هم ککړ دی. یاد دی چې د روان کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق په شمول 14 کسان وژل شوي وو. د ذکر ده په ملک اسحاق شیعاګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وي. د حکومت لخوا د وسلوال تنظیمونو خلاف کاروایانو په اړه کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي حکومت لخوا د کاروایانو نه ظاهریږي چې کوم اکشن پلان تر لاندې کوشونه روان دي، خو مشکلات لا شته او د دې لپاره د مسلسل کاروایانو ضرورت دی. دی وایي
میرا خیال ہے کہ یہ تصور آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے.
زما په خیال پاکستان کې یو تصور پرورو مخه ته راځي او هغه دا تصور دی چې ریاست ته د خودل وی چې ورسره دومره قوت شته چې څوک د قانون خلاف ورزي کوي او که خلک بی ګناه وجني او ترهګری کوي نو د هغې خلاف ریاست کاروي کولی شي. نو چې کله دا تصور مضبوط شي نو د هغې نه هم ډیر خلک د ترهګرۍ نه پرهیز کوي. مونږ دا ویلی شو چې ترهګری مخنیوي خلاف پیشرفت خو خدي خلا چیلنجونه موجود دي او اوس هم لازم پاکستان کې داسې خلک شته چې هغې د تشدد رجحاناتو حمایت کوي او دا هیله ده که دا کاروایانې تسلسل سره روانې وي نو ښې نتیجې به یې مخې ته راشي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر ساد وایي چې قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایانې روانې دي او وسلوال هم نیول کیږي، خو د دې د سوچ مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان حکومت داسې یو بیانیه جوړ کړي چې هغه نه صرف د سکولونو په نصاب کې نافذ شي بلکې د لاؤډ سپیکرو د لارې هم نفرت خورول ودروي. د زیاتوي
په پاکستان دغه چې کوم دی نریټیو چې کوم جوړ شوی دی د وسل وختم نه پس هغه کې لکه تبدیلی راوستل پکار دي چې دا د سوچ او فکر تا د روشن فکرې او د دنیا سره تعلقات او نورو مذاهب او قدر کول دا چې کوم دي کنه دا مشوالی نه مونږ یو داس یو نریټیو په خپل پورا سیستم کې اچول دي چې هغه په باغ تاسو ګره کا په جمعات کې دی کا په سکول کې دی کا هغه په نوکرې په ځای کې دی هر ځای کې دا یو نریټیو چلیږي. د دې تر څو پر مخنیوي نه شوي نو دا شخصه راشي به داسې کیږي چې لشکر جنگي ولا مونږ ولیا موجل کو دا دې مسلې حل نه دي. دا
د فکر د پاکستان وفاقي حکومت په دې ورسو کې ویلي وو چې یو بل ته کافر ویلو په وژنې هڅولو او نفرت خورونکو خلاف به د قومي اکشن پلان تر لاندې کاروایی کوي. یاد دوی قومي اکشن پلان د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس د ټولو پارلماني ګوندونو په متفقه رایې جوړ شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې اعتصاب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نسی کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال دا ومني شل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند اعتصاب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستلو لپاره کاروي. ځلاند یوسفزي له پرویز خټک څخه پوښتنه کړې چې په اعتصاب کمیشن کې د ده د مداخلې تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي اعتصاب کمیشن باره کې دا یقین دی یعنی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا اعتصاب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیانې دی هغه پکې نمائندګي وا متفقہ ایک پاس کړی دی دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دغه په صلاح مشوره وانی شوی دی. نو زه حیران یم چې هر څه پخپله کړی دی اختیارات ورته پتا دا هغه قانون پتا دا چې هغه کې اختیار چانشته ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشته دی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی غلا پټونه لپاره نن وای چې دا سیاسي انتقام دی زما کدی صفا سوتری ایس حکومت لاس نه چي
کبدیړه مراته وی چې پتیرو حکومتونو کې ډیرو خلکو پر بون روپو باندې کرپشن کړی دی وغه کې ځنه خلک وسوم ګرځي
اور هغه کې خو ما سره کار نشته چې څا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي که تا سره ثبوتي راوړی چې هغه اعتصاب کمیشن ته ورکه هغه به اکشن اخلي. مسله دې ملک دادا چغلا خلقو کې او ثبوت نه ملاويږي او د مون قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګي چې دا غل دی او دا غل دی لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہی کې او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دی هغه په تاسو باندې الزام لګي چې تاسو
سیاسي افسوس دا دی څوک نیولې کې ګوره کدا اعتصاب په کې مون مداخله ته نه ما یو وزیر ته هغه په جیل کې دی هغه مغه نه پولیټیکل جوړ کو د مونږ ایم پی ای د غواله سره پکې گرفتار شو نو کدا د ما پکې اختیار و نه څنګه و مونږ خپل خلک خرابول نو دا ټول د پاره دی هغه د وخت حکومت کې مسو کې هغه خلاف مې احتساب کیږي او کوم مخکم چا کړي او چا خلاف ثبوت راشي.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې زموږ د همکار ځلاند یوسفزي پښتون ته ځوابونه ویل په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پورې کوي چې د اعتصاب په نوم دوی زورول کیږي او ورسره تیری کیږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناک نتیجې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانې صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاس په ضد د یو عرب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی او کم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروسته پرېښودی شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو د پاره یو شان
accountability was nanba for the second khala investigation case of the government nanba chief of yana din hukumat ke no so that chief khala de tor ko rekhyo che the agar ministeran de chief paw aha corrupt ki aw mud corruption to wajah de industry
humdaras people gun hum pa neb da janibdare tor lagawi aw wai che de ki hukumran dale da para yo rang aw mukhalif dale da para bal rang kanun de. mashal radio sara khabaro ki the people's gun the central executive کمیټه د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشا ته خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي کو پاغه باندې جرم ثابت شونه هغه به جیل ته ځي. خو ډاکټر حسین ول نشي به پاغه باندې روسته کې شونه نو موږ وایو چې ډاکټر حسین دې مونږ نشي خو یې ساکدار دې مونږ نشي یا منشا دې د مشرف په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خوا چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایی کوي، نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطه کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم، خو د پیپلز ګوند چې کوم پنځه کاله حکومت تیر شو، که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجایز کارونو په حق له د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو ته به په خپله اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نون په ګډون د ټولو احتساب پکار دی، او زمونږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي، نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت درې نیمې بجې سویل عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز واورو. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبره سوې ګډه اعلامیه کې کړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200,000 نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د $10 میلیون مرستو ژمنه کړې ده. نوموړی 13 ورځې دا پیسې به له 2 لکو څخه د زیاتو سکولونو په جوړولو او د 300,000 نورو بیا رغونې لپاره استعمالېږي. په افغانستان کې د ایل تشریح پر یوه امام بارګا په ځامرګ برید کې 2 کسان وژل شوي، په شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیویز واکې و چارواکي حامد خان بنګلزی نن سهار مشالوبې ته وویل بریدګر برکه په سر کړې وه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوی څخه د لشکري جنګوي وسوالې ډلې 15 غړي لاهور ته وبخشي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د دوبۍ څخه د لشکري جنګي وسوالې ډلې 15 غړي لاهور ته رسولې دي. د لاهور پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ټول د مشکوک وسوال بېګار لاهور ته رسول شوی. د پاکستان فوج ادا کوي د خبر ایجنسی د قبایلي سیمې په بیلابیلو برخو کې د وسوال په مرکزونو هوایي بریدونه کړي او یوویشت وسله والی وژلي دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې د پنجشنبې په ورځ په خپل شوي بیان کې دا خبره کړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې اتصاب وایي د صوبې اتصاب کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې مشاله دوته وکړه. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن په وینا کې له خپل امریکي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پرچک جمهوریت انتقاد کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په وسیله تلاشي اخلي. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو او وګورو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کارویانو باندې لیکلي. دغه لړکی مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 2 لکو په ضد پلټنو منظوري ورکړي چې پکې د خیبر پښتونخوا یو باثره ښځه خاون هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او باثره خلک په کرپشن اغلا توکي ککړوي او د دې د خاتمه د پاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي، نو کې دې شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار د چې نور هغه خلک تعلقې د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کول سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړ توګه د بدونوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي، بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا، بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنی ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ځمواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړی. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي، ځکه چې په دې کې د منطقې خطے کے امن او ترقی پٹا دا دریہ زیتوی اس دنیا بدل دا او ٹول نڑئی امن او ترقی غواڑی نو پداسی صورتحال کی ہندوستان لپکار دی چی پخپل رویہ کی بدلون راولی او دن نڑئی سرد امن لپارا ہلی زلی پیل کڑی دریہ اخری کی وائی سب خوی کا سپر پاور امریکہ دو افغانستان دا مسئلے دا حل سرا سرا دا پاکستان او ہندوستان ترمینز دا شخڑو ہواری لپارا ہم غور کردار ولو بوی
دسمی حالات او دو نړۍ مطبوعات
نیویارک ٹائمز ورسپانه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو شکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي ورسپانه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخیدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز مخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو تھامس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي همدغه تټ امنیتي حالت په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلې چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي که څه هم امریکا له کندو شاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر شار خپله ویره وساتله نو د لیکوالانو په خبره د دې معنی دا سو چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی دوی د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما د هم ویل چې امریکایي عسكر به د افغان ځواکونو د روزلو او د شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د غوی د میشن یا ماموریت مرسته کوي ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبرو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې د رنګ د القاعده نتورک بیرته فعال نسی لیکوالان پر مخ لیکي چې په روسي کې د القاعده مشر ایمانول زواهری مرستال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د هلمند امنیه کمانډان وای چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په د باباجی پسیمه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ شوبله اړولې ده د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل وای چې جګړه لا روانه ده خو وروستي جګړو کې د طالبانو د سرو کېتو مهم کمانډانان وجل سوي دي اسمت سروان په دې اړه رپورت لري
افغان امنیتی ځواکونو د هلمند ولایت د باباجی په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي د باباجی سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده خو د لشکرګا د شاروالۍ برخه ده سیمه ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوی دي د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجی په سیمه کې افغان امنیتی ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده
شخصاً د باباجی په سیمه کې د دښمن سره د وطن د دښمنانو سره په سخت جګړه کې مقرر لري چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړو او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې دبري استروکتو یعنی تنه یو تنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤل کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو دا د نن نه څو سره د مابین لاړ
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم کمانډان مولا غنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندیشمن دي.
جنګ تنظیم ورځ ته واوښتي او دا جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیې د چاغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیدل شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونو یو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یو اوسیدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د دې په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی له لارو نشي لري کبله ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لاسکاسیز دلې سیمې ته ولېژلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا شپږ سوه کورنۍ تښتېدلې دي.
اسمت سروانو پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خبره کړې چې په کې راغلي یو وخت دا سیو چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونه کسان وژلي یا مازور کول، خو اوس یوازې څو سو کسان متاثر کوي او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو په لړ کې مزاحمت تخنیکی یا طبي نه بلکې سیاسي دی. اسرار الله مومن د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
دا خبره معلومه ده چې څنګه د پولیو مرض ختمی دی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیز راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روان دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15,00,000 کسان وژل یا مازوره کول، خو اوس دغه شمېره څو سوه ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لړکې مزاحمت تکنیکی یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال له هیڅ 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګری ځپلې دي. اکثره اسلامي سغدري ته د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش غني او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بيماريو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپاګاندې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساينس مخالفه دي او یوازې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري لوجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون مېشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې د غسیمې په خپل مرزي وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپل واکمني قائم کړي او دوی دغه موقف او رسوله غو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جالي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینه د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکون کې په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنت کرخې هغه غاړه ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دورې حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو او په دې وروستیو کې یې هم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکونکو هر قسمه مرسته وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خبر پرتونخوا بلدیاتی وزیر عنایت الله وای بلدیاتی حکومتونو ته یا څه د پاسه یو سلسلور سرویشت عرب روپی بیل کړی دی چې پکې به دو سلویشت عرب روپی د پرمختیایي کارونو لپاره وي. نوموړی تیر ورځ په پېښور کې تر خبری غونډه وروسته مشال راډیو ته وویل بلدیاتی حکومتونو کار پیل کړی دی او دا چې د ضلعي او تحصیل کونسلرانو ته د روزنې ورکولو پروګرامونه هم روان دي. نور تفصیل د ځلاند یوسفزی په رپورټ کې.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ضلعي حکومتونو ته فنډ ورکول پیل کړی دي او ډېر ژر به ضلعي حکومتونه او ویلج کونسلې په خپلو خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډز هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی د هغې چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کېږي، یکمش به نه کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپۍ بزي، په دې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقي به سیل ریز او نان سیل مت کیږي.
نوموړي جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فنډ د تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فنډ ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارموله باندې دي، 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته ځي د ویلج کونسل ته ځي، او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته، 8.5 ارب ضلع کونسل ته، دین علاوه به 15 لکھ روپئے هر ویلج کونسل ته راغی د دفتر د کرایې او د سټیشنری د پاور کلیکي سالانه.
صوبائی وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فندونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتېوالي او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتی کونسلرانو په نوې بلدیاتی نظام باندې د ناپوهې په اړه هم پر رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي، خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتی پروګرامونه پیل کړی دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 30,000 ده او د دومره ډېر شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د خبرونې په دې برخه کې تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام پام کوو. وړاندې کوو د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوو.
السلام علیکم ګرانو، درخواستونه په لاس په بیلو بیلو کتارونو کې ولاړو اوریدونکو، ګورګین میرچکی یواری بیا ستاسو د ستړو او پریشان دماغونو د څټلو او ګرمولو دپاره سره د ډیرو ډبرینو خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې دا خبرونه بم په سر بد لګیږي نه، او که ولګېده سرونه به مو ګرځېږي نه، او که وګرځېده نو دماغونه به مو لبنده خیږي نه. نو ګرانو، په رنگارنګ چرتونو کې غرقو اوریدونکو، تاسو فکرمند کیږئ ما ټول په چرتونو او پریشانیو کې راګیر دي. فکر دې که وزیر دې، ټیکادار دې که ثانیدار دې، پالی دې کمالی دې، اصلي دې که نقلي دې، ټول د مخه او چرتونه په پسې دي. غریب دا چرتونه وهی چې د ماخام روټې به څنګه او لکمه راوړي. امیر دې چرتونو په مخه کړی دی چې دا درې روشونه چې خوړلې دي دا به هضمیږي څنګه. د غریب بلډ پریشر له خشکی نه لاندې دی، او د امیر بلډ پریشر د ډیرو غړو نه تر سپږمو د باندې دی. غریب د روپو په لټولو کې لیونی شو، او امیر د روپو او ډالرو په پټولو کې سرګردانه شو. ځکه خو کشور سلطان مرحوم وایي چې د چا په زړه کې ارمانونه په سلګو پراته وي، د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته وي. څوک وی حیرانا چې زکما جوړوا غوندما، څوک وی حیرانا چې زکما جوړوا غوندما، څوک بی کفنا بی دفنا په تختو پراته وي، د چا پزړ کې ارمانونه په سلګو پراته وي. نو ګرانو، خپلو درو ودونو او یو نیم درزن بچو ته پریشان اوریدونکو، هیڅوک خوشاله نه دی، هیڅوک شکر نه باسي. چې څوک شوګر میلونه لري هغه هم شوګر دی، او چې څوک برګر میلونه لري هغه هم ډنګر دی. چې څوک په تخت ناست دی هغه هم بلډ پریشر دی، او چې څوک په تخته پروت دی هغه هم برین ټیومر دی. دا ولی راشه چې ورشو زمونږ د نن سبا تر ټولو خوشاله شخصیت جناب خوشحال الدین مسرور صاحب ته چې دا وخت په سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن کې ناس دی تاسو تو تکې او خوشحال الدین مسرور صاحب
اتخان دے سلا
یو گھنٹہ بعد بجلی سی پتے خان دبا
اینو پتے کی دا خندا کم خبر دا
یو گھنٹہ چی بجلی بھی پاگ کی خان دا یو گھنٹہ بعد بیا جاڑے
نو تو بننا جاڑے سا
سب ولی جاڑم لیونیم سا چی بجلی لڑشی بای روزم حلت دوبو تالاب دے زم لامبم میخی و سانداغانم لامب بی دوی پا ما خان دیو سا پا دوی خان دم
خان نو لامبی زک خان دے
نه 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 پا دی نخان دم پا دی خان دم چی دا آغای و سانداز پا گمی تا تا شوی دی و دا بلغ ما تا
اے اے چا مطلب
غصہ ناٹ الاؤڈ او غصہ بنا کے او خاندا سبگ می دی می خیت سوی دی دش پی بسمر خراٹی وے
ہی دا اس دا خندا خبر دا چتا خاندے پچھے شو خاندم
تا کو دا اوکڑو سڑے بدی گنجائی وی
ای ولی با گنجائی وی مغزماتے
دا جب دی اوگد دا شکل دی اگر چار مشکے تا سوی دی سڑے بدی دا پریشانے نا گنجائی وی او
ای خانه خراب ہے گنجان خو لوی لوی وزیر اعظمان صدران او خانان وی
د پریشان نه گنجان وی دو ودونه په کور کی وی دوی بار وی دوی خار وی دوی پټ وی خرسی ډبل
یوی خواته د سیاسي عارفانو دړه کی وی بلی خواته د سلور سلور خزو جټ کی وی ټی کی وی د نیپ ټی کی وی
اخر د انسان سر دی د سانډا خو نه دی چې گنجای کیږي بنه دغه پریشانان وی چې اخر وختان ټول لاړ شي او ککره دا صفات شي لکه اندوانه
ای دا اوس څه بلا دی سړی دی کله ونه دی
خوشحال دین می مور و پلار نوم را باندی که خود او مسرور دنیا را توائی مسرور خانده بنو ولی نه
نه پا کم خبر خانده درزی خو هری خواده گروم ده گروم ده او گروم ده
شکر ده ده پولیو کتره میس کلی دی ده تور جری ده شین جری ده سپین جری چکی میلی گولی دی ده ما خام روچه برابر ده نو ولی بنو خانده مخمده ولی
های های گیډورا د جنگونو جګړې د فایرینګ دماکي دغه ثانه پریشانه کوي
په دغه خو خان دب چې جنگونو او جګړې دي ټکان او دماکي دي زبیا هم ژوندې مې یا راجب خوش قسمت سړم خو خلګوي چې زلیونه يم
د دې خلکو پریشانی تا نه پریشانه کوي
اورې دي نه دي دي وای لو هار جانې انګار جانې او بیا دي نه دي اورې دي چې وای پور تر سلو تیر سو وچ مخره دی وی روټه سره دوه روښه درې سجې خوره او
نه چې دا دوم نشان اوخره نو بل بستا نه ور کوي
بل یاره د خندا خبر هوکی او بیا وای ولی خان دي دلته خو جاړی هغه چې بل ورکوي چې بل نه ورکوي هغه خو خان دي کنه چې څوک د بجلی بل ورکوي هغه درې ایسی لګولی شي چې څوک د ګیس بل ورکوي هغه څلور انګیټې او د خښتو بټۍ لګولی شي د ګیس تنور لګولی شي
نه نو دا موږ چې بل نه ورکو بیا به دا حکومت څنګه چلیږي
یار بیا دی وخندولم حکومت کله بل ورکوي لګېدلی شوګر ملوي بلې د برګر ملوي لګېدلی کارخانه وي بلې د غسل خانه وي
نه نو دا پورونه چې زمونږ په ملک باندې دي دا به څنګه ادا کیږي
پورونه مونږ کله ادا کول مونږ خو پورونه اخلو او سودونه ادا کوو پور تر سلو تیر دی چې نه مرغۍ خوره یخنی خوره روشونه او کړایي خوره کنه
او کدا پورونه بند شو مونږ پنا د هندگانو کې راغلو بیا به زمونږ عزت نه خرابېږي
عزت خود هغه چا خرابېږي چې یو کیلو دوه کیلو عزت ورسره وي کنه زمونږ خو کله لا نیلامي شوې ده ځکه خو وایي چې لس د اوبو نه ویریږي پک لري چو نه ویریږي برګر له چولو نه ویریږي ملک نه پرسان له پورو نه ویریږي فقیر له دیکو نه ویریږي رکشه له جټکو نه ویریږي او خوشحال الدین مسرور له غمو نه ویریږي
یو منټ اوس پوی شوم اوس پوی شوم دا ته چې دومره خاندي زما په خیال تا واده نه دی کړی.
څنګه خبرې کوي؟ واده مې ولې نه دی کړی؟ د یو په ځای مې دوه ودونه کړي دي کنه.
چی شی دوه ودونه دې کړي دي بیا هم خاندي؟
هو خاندم په دې چې دواړه وفات شوي دي. چمبه یې که کنه تا واده کړی دی؟
یو یو زما دماغ خراب شوی دی چې ستا رنګه لیونی سره به واده کوم. دوی دې خوړلی دي اوس ما وژنې؟
نه 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 دواړې ما نه دي مړې کړې.
نو بیا
یوه پر بام ولاړه وه او بلې دیکه ورکړه.
او هغه بله
هغې چې مخ راواړوي ما ب...
نو تا دیکه ورکړه؟
نه ما دیکه نه ده ورکړې.
نو بیا
ما ورته ویل پیخ دا لاندې ایله شوه د دواړو مې غوږونه خلاص شول. دغه دی اوس درته خاندم. وخانده کنې تخنوم دي که نه.
وی وی گورگینا وام دا میک واخ لکنه دا سڑای دلونگان کاجی. وی
نو گرانو اوریدونکو په ملک ناپرسان کې اوس رښتیا هم دغه رنګ بیوکوفان خاندي او یا بیا لیونیان خندلی شي. خو یو کس بل هم داسې شته چې ستاسو غمونه در کمولی او تاسو خندولی شي، او هغه دی زموږ د علاقې مشهور او معروف شخصیت ښاغلی دروغجن بابا. دی به نن تاسو ته د دروغو ګټې درښیي. تاسو او بابا دروغجن.
که تاسو غواړی چې عمر په ملک ناپرسان کې په آرام او خوشحالی در باندې تیر شي، نو دروغو ته زور ورکی. بلان به مو پاس وي، په الیکشن کې به مو سیټان پاخه وي، خلک به مو په خپله خرچه مریدان وي، خپل کارونه به یې پرې ایښی وي او ستاسو د کارونو دپاره به سرګردان وي. ووټرانو ته ها ها لره کار مه کوه. د ټیکدار نه کمیشن په لاس نه په بیلچه کې اخله، قسم به دي جوړ وي. په کور کې مور ته د ښځې په باره کې او ښځې ته د دوهمې ښځې په باره کې دروغ وایه. دوی به په خپلو کې سره په جنګ اخته وي او ته به ترېنه خلاص. په دوکان کې د یوې روپۍ په شي درې درې قسمونه اخله، روپۍ به دي ډېرې شي. په شیدو کې اوبه ما اچوه، بلکې د اوبو په ټپ کې شیدې اچوه، قسم به دې جوړ وي چې شیدو ته مې اوبه نه دي اچوي. بجلی له میچره ولي په کونډو راوله، ګیس په سمبو راوله، ټیکس ولي جمع کوې؟ ساده په الیکشن کې د ووټرانو سره کولونه او وعدې کوه چې کامیابه شي، بیا په خزانې حملې کوه. څوک تپوس کوي مړه؟ ها یوه خبره درته کوم، په آخرت کې به یو څه ډنډې ضرور وي، جټکې به وي. او پام کوه، آخرت دلته د چا په یاد دی؟ حمله او توبره اوس تر بره کار دی چې چا څومره لویه برخه یوړه دا هغه ده. او پام کوه، آخرت خو لا لیرې دی. او دنیا ګټه ګټې به ته خوري به یې دوی، حساب به ته تا سره کېږي که نه. او پام کوه مړه پام.
زلمې او خور داسې غم چې دارو لری نادم، چې دارو لری نادم، دم 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 ټول جهان دې سترګې سترګې، ټول جهان دې سترګې سترګې، رشتې
وخ کلا دستر گو ما ویل چه ڈوبے گما داس وخ کلا دستر گو ما ویل چه ڈوبے گما ساد میں نے زور وحلے اسم نہ رکھے گم رنگ رنگ دیشم سل رنگ دیشم خستا رنگ کی رنگ دیشم آہنگ دیشم زور سنگ دیشم خستا دکھ سے ملنگ دیشم